افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اندو زما نور همکاران مو د ازادې رډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجله کې هرکلی کوم. دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د داعش د ډلې د مشر ابو سعید وژل کېدل د داعش ډلې ته لوی ګوزار دی. د مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ساحر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
پاستر کې د مهمو خبرونو سرچې کې په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت عمومي قمندان وایي ابو سعید د داعش ډلې دریم مشر و چې په تیرې وکال کې په افغانستان کې ووژل شو. د هلمند چارواکي وایي د ناوې ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې یو شمېر هغه سیمې چې لشکرګاه ښار ته نږدې دي له وسلوالو مخالفینو بیرته نیولې، او د ایران پولیسو هغه کس په جزو ووژه چې په پلازمینه تهران کې د مترو په یوه تمځای کې پر خلکو د چړو گزارونه وکړه. د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت عمومي قمندان وایي ابو سعید د داعش ډلې دریم مشر و چې په تیرې وکال کې په افغانستان کې ووژل شو. جنرال جان نیکلسن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې ابو سعید د جولای پر 18 په کونړ ولایت کې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ووژل شو. نیکلسن زیاته کړه د داعش په وړاندې عملیات به تر هغو په افغانستان کې دوام ولري چې د دغې ډلې وروستۍ غړی هم په افغانستان کې له منځه ولاړ شي. دوی وایي د داعش دغه غړي له بهر څخه افغانستان ته راځي.
Many of these fighters are from outside of the country. They're not Afghan.
دوی ډیری دغه جګړمار له افغانستانه بهر دي. هغه افغانان نه دي. بهرنی جګړماران دي چې دلته راغلي او د افغانستان د خلکو لپاره ستونزې جوړوي، او موږ به د هغوی د لمنځوړلو لپاره له افغان ځواکونو سره خپل همکاري ته دوام ورکړو. جنرال نیکلسن دا ویلي چې پر دغو دریو داعش مشرانو سربیره په افغانستان کې د دې ډلې نور غړي او قمندانان هم وژل شوي دي. نوموړي دا ونویل چې دغه کسان له کومو هیوادونو افغانستان ته راغلي. د هلمند چارواکي وایي د ناوې ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې یو شمېر هغه سیمې چې لشکرګاه ښار ته نږدې دي له وسلوالو مخالفینو نیولې دي. که څه هم په مشخص ډول د بیرته نیول سوي سیمو د نمونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل سوي، خو چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال شاوخوا 50 ماینونه کشف کړي او خونسا کړي دي څو د عملیاتو مخه ونه نیول سي. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال وایي د عملیاتو په سیمه کې د امریکا بي پیلوټ الوتکې ګرځي. د هلمند والي وین عمر دوا ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي اردو په مشرۍ دغه عملیات چې نن سهار پیل سوي دوام لري او له کوم مقاومت سره تر اوسه نه دي مخامخ سوي. ښاغلی ځواک وایي تر هغه به عملیات دوام وکړي چې ټول ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو ونیسي، او په پام کې لري چې تر دې وروسته دغه عملیات نادلی او مرجی ته هم وغځوي. ناوه د لشکرګاه په جنوب کې یوه نږدې او مرکزي ولسوالیو څخه ده چې نه میاشتې وړاندې د افغان ځواکونو څخه د یوې درنې جګړې په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ونیوله. د افغانستان د ولسی جرګې مشر د عدلي او قضایي ارګانونو پر بشپړ استقلالیت ټینګار وکړ. عبدالرؤف ابراهیمي نن دا خبره د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او احمد خان اشچی د قضیې په اړه د وکیلانو تر څرګندونو وروسته وکړه.
ارګانای عدلي او قضایي به هیڅ یک نهاد
د وی عدلی او قضایي ارګانونه د وی خپلواکي درې پټوګه په خپل اجراتو کې باید استقلالیت ولري، او د دوسیو د څېړلو په برخه کې باید په خپلواکه توګه د قانون سره سم اجرات وکړي. دوی باید د افغانستان له پوله هاخوا دغدغو څخه اخیستمن نسی څو خپلواکي تر پښتنې لاندې رانولي. د جوزیان په خوانی ولی احمد اشچی څو میاشتې وړاندې ادعا وکړه چې عبدالرشید دوستم او نه هتون ساتونکو یې جنسي دوره ولی دی. دا ادعا د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر رد کړې ده، خو نړیوال غبرګونونه یې راوپارول. امکا یا د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه کارګرانو ته د کاري فرصتونو په برابرولو او د تنخواګانو په لوړولو ټینګار کوي. د کارګرانو په استازیتوب د دې ټولنې مشر عبدالمعروف قادری نن د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې حکومت باید د کارګرانو ستونزو او بیکاري روان وضعیت ته په کتو د کارګرانو تنخواګانې زیاتې کړي. خو د افغانستان د مالي وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزي نن ازادي راډیو ته وویل چې د کارګرانو د تنخواګانو موضوع به وارزول سي او د مالي امکاناتو په صورت کې به په اړه اقدام وسی. دا تر دې مالا د افغانستان مهم خبرونه و سمڅو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د ایران پولیسو هغه کس په ډزو ووژه چې په پلازمینه تهران کې د مترو په یوه تمځای کې د پریودینی عالم او نورو کسانو په چړې برید وکړ او ټپیان کړل. دا خبره د ایران دولتي اژانس کړې ده. د تهران په جنوب کې د رای سیمې یو چارواکي ویلي چې دغه ناپیژندل سوی برید کوونکي تر لفظي شخړې وروسته پر دغو کسانو گزار کړی دی. راپورونه وایي برید کوونکي پر څونو کسانو هم حمله کړی دی او هغه ټپیان کړی دی. برید کوونکی لومړی د پولیسو په ډزو ټپي سو، خو وروسته د سختو ټپونو له کبله مړ سو. پولیس وایي په دې اړه پلټنې کوي. د امریکا متحده ایالاتو د عدلیه وزارت له سترې محکمې غوښتي چې د کډوالۍ په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان پر وړاندې د یوې ابتدایي محکمې حکم بند کړي. د امریکا یوې سیمه ییزې محکمې په هونولولو کې حکم کړی چې پکې راغلي هغه کسان چې اوس مهال د امریکا د ادارې لخوا دغه هیواد ته لورتلو منع شوي دي باید پرېښودل سي چې دغه هیواد ته سفر وکړي. د مارچ د شپږمې نېټې بندیز په اړه د محاکمو وروسته اعتراض هغه مهال راپورته شو چې تېره میاشت سترې محکمې پرېکړه وکړه چې دا بندیز پر هغو کډوالو یا د ویزې غوښتونکو باندې تطبیق کېدای سي چې د ایران، یمن، سوریه، لیبیا، سومالیا او سودان وګړي دي، مګر دا چې هغوی له امریکایي اتباعو یا ادارو سره نږدې اړیکې ولري. هوایي ایالت انتقاد کړی چې دا موضوع لا هم سمنه ده واضح سوی چې څوک کولای سي د امریکا ویزه ترلاسه کړي. او چین د نوبل د سولې جایزې ګټونکي لیو شیابو مړی وسوځوه. نوموړی تېر اونۍ د سرطان ناروغۍ له کبله په زندان کې مړ سو. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. دوستانو تاسو کولی شئ دا نور خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم ولولئ. د افغانستان د دفاع وزارت د داعش د ډلې د مشر ابو سعید وژل کېدل په افغانستان کې د ډلې ته درون گزار بلل دي. په دې موضوع په ریپورت سربیر اوري چې د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي نن یې په دې ولایت کې عملیات پیل کړي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په افغان حکومت کې د سرپرستۍ د لړۍ دوام یوازې افغانان نه بلکې بهرنیان هم اندېښمن کړي. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اوري چې په ترکیه کې نن د اردوغان پر ضد د ناکامې کودتا لومړی کلیزه لمانځل کیږي. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو او همدارنګه که وختو ځینې نور رپورټونه هم در سره شریکو له موږ سره اوسئ. په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قمندان وایي د داعش د ډلې مشر ابو سعید وژل کېدل د دې ډلې لپاره دروند گزار دی او د جنرال نیکلسن په وینا دا د دې ډلې دریم مشر دی چې په افغانستان کې وژل کېږي. جنرال جان نیکلسن نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ابو سعید د جولای پر 11 په کونړ ولایت کې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شوی. جنرال نیکلسن زیاته کړه د داعش په وړاندې عملیات به تر هغو په افغانستان کې دوام وکړي چې د دې ډلې وروستی غړی هم په دې هیواد کې له منځه ولاړ شي. هغه وویل چې د داعش ډیر غړي بهرنیان دي او افغانان نه دي. نوموړي وویل چې له افغان ځواکونو سره به خپلې همکارۍ ته په دې برخه کې دوام ورکړي څو د داعش په وړاندې پیاوړی مقاومت وکړي. جنرال نیکلسن دا هم وویل چې پر دغو دریو داعش مشرانو سربیره په افغانستان کې د دې ډلې نور غړي او قمندانان هم وژل شوي دي. اخوا د افغانستان د دفاع وزارت په افغانستان کې د داعش د ډلې د مشر ابو سعید وژل کېدل داعش ته لوی گزار بلل. له دې وړاندې پینټاګون د ابو سعید د وژنې په تایید د هغه وژل کېدل په افغانستان کې د داعش د ډلې د پراخېدو په وړاندې یو ضربه بللې وه. محمد حدیث پردیس له کابل په دې اړه رپورټ لري.
دفاع وزارت په افغانستان کې د ابو سعید وژل کېدل یو لوی لاسته راوړنه بولي. له دې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي چې ابو سعید له څلورو ملګرو سره په افغانستان کې د عملیاتو پر مهال وژلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند دولت وزیری د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د ابو سعید وژل کېدل د داعش پر وړاندې یو لوی ضربه وبلله.
د دوی وژل کېدل د داعش لپاره یو لوی ضایعه ده، ځکه د رهبرۍ وجود ډیر کولی شي چې د دوی صفوف منظم کړي، مګر کله چې رهبر یا رهبری نه وي سوق اداره کې کموالی راځي. نو موږ د دوی وژل کېدل د افغانستان او
پینټاګون یا د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د جمعې په ورځ د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې امریکایي ځواکونو د جولای د میاشتې په 18 نیټه د افغانستان په کونړ ولایت کې د افغانستان لپاره د داعش مشر ابو سعید او دغه ډلې څلور نور غړي ووژل. په خبر پاڼه کې همداراز د ابو سعید وژل کېدل په افغانستان کې د داعش د پراخېدو پر وړاندې یو لویه ضربه بلل شوې ده. د داعش ډلې مشر عبدالحسیب شاوخوا درې میاشتې وړاندې د افغان او امریکایي ځواکونو له لوري ووژل شو او همداراز کال وړاندې هم په افغانستان کې دغه ډلې بنسټګر حافظ سعید د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. افغان حکومت تیر میلادي کال د داعش پر ضد ائتلاف چې د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري مشري کېږي او شپېته غړي لري یو ځای شو. همداراز څو میاشتې وړاندې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په ننګرهار ولایت کې چیرته چې د داعشیانو فعالیت تر نورو سیمو ډېر محسوسېږي ستر غیر هستوي بم استعمال کړ چې سل داعشیان پکې ووژل شول. د رپورټونو له مخې داعش د افغانستان د ختیځ سربیره په ځینو شمالي ولایتونو کې هم فعالیت کوي، خو په افغانستان کې د داعش د مشر وژل کېدل د دغې ډلې پر فعالیت څومره اغېز کولی شي؟ د پوځي چارو کارپو امر الله امان په دې اړه وایي.
د رهبرانو وویل شول دا مهمه نه ده، حتماً رهبران ساتل کېږي، ورته رهبران تربیه کېږي، ورته لکه څنګه چې موږ ته معلومه شوله په اړه مرګ د اسامه بن لادن هم بعضې کسان پیدا شول چې سرنوشت دغه سازمان په لاس واخیسته. ولې مهمه یې دغه ده چې دوی له بېخو او ریښې باید وچي سي او ووهل سي.
له بلې خوا د پوځي چارو کارپوه شاهنواز تڼي بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د یوې ډلې د مشر وژل کېدل د غړو پر روحي او سوق او ادارې باندې ډېر اغېز لرلی شي.
دوستانو مو اوریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت د داعش د ډلې د مشر ابو سعید وژل کېدل په افغانستان کې د ډلې ته دروند گزار بولی. مخکې خبرونو کې مو له هلمند څخه رپورټونه لرل چې د ناوې په ولسوالۍ کې چارواکي وایي پوځي عملیات پیل کړي دي او د دوی په وینا په دې عملیاتو کې پرمختګ کړی دی. دوی په دې عملیاتو کې د شپاړس وسلوالو د وژل کېدو ادعا کوي. اوس مو له هلمند له غزنی نه رپورټ ترلاسه کړی دی چې دلته سیمه ییز چارواکي وایي د مشال په نومې نن سهار یو لړ عملیات پیل کړي څو په ځینو سیمو کې وسلوال طالبان ووسپي. په دې اړه به نور تفصیل د شریف الله شرافت په رپورټ کې واورو.
د غزنی ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي غواړي په دغه ولایت کې وسلوال طالبان ووظفي او سیمې ورڅخه تصفیه کړي. د دغه ولایت د امنی قمندانۍ سرپرست مصطفی معیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت د مرکز په یو شمېر لورې سیمو کې نن سهار د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه د افغان ګډو ځواکونو له لورې هوایي او ځمکني پوځي عملیات د مشال په نوم پیل کړي چې ښه پایله به ولري. نوموړي وایي په دغه عملیاتو کې د بهرنی ځواکونو هوایي ملاتړ هم ورسره ملګری دي او په خبره چې په یادو عملیاتو کې به هغه سیمې لومړی په نښه کړي کوم چې د وسلوالو طالبانو حضور پکې زیات دی.
په ولایت غزنی کې پلان عملیات تشهری په نامه د مشال په ساته د ولایت غزنی باندې پلان گذاري شو او نن مو الحمدلله په یو مشترک قوت سره او تشریکي مسایې سره عملا مشروع کول قوتونه په حال حرکت کړي. ان شاء الله رحمان چې دې عملیات کې زموږ سره هوایي حمایت داخلي تیارو او هم د خارجي د عارف د حمایت خوانه موږ برخمن دي. وزیر په ټول مکمل تجهیزات مربوي مستعمده او په لوړ مورال سره په مشترک قوت سره حرکت
وکړو. ښاغلی معیار وایي دغه عملیات دوی برخې لري چې لومړۍ برخه یې 15 ورځې او پاتې دویمه برخه یې نظر وضعیت ته په کتو سره کوو چې د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالۍ کې به هم ترسره شي.
په دوو مرحلو کې پلان گذاري شوی چې اوله مرحله 15 ورځې دوام کوي، دوه مرحله نظر په وضعیت باندې بعد ختم دی، اوله مرحله نه هغه وخت ورته تعین شي.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلین او مدني فعالینو ویلي وو چې د دغه ولایت 15 ولسوالۍ او خودي مرکز له ډېرې مودې راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ماسیرې لاندې دي او افغان امنیتي چارواکي لاس تر زنه ورته ناست دي. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلین هم دغه عملیات ګټور بولي او له افغان امنیتي ځواکونو څخه غوښتنه کوي چې د خپلو عملیاتو بڼې ته تغیر ورکړي تر څو د وسلوالو په ځپلو کې بریالي سي. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا یو غړي امان الله کمرانی ازادي راډیو ته داسې وویل:
هغه عملیاتونه مفید دي، هغه شریکي عملیاتونه یا چاپي او یا کمیلي نه دي. دښمن ته ځکه چې په مقابل کې د اتفاقي په اصطلاح باندې مسالې ته ولېږلي وایي
د یادونی ورده چې لدی وړاندې د دغه ولایت امنیتي چارواکو ویلی و چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو حضور ورځ تر بلې ډیریږي، خو دې د ځپلو لپاره کافي ځواک نه لري.
دوستانو، د غزنی ولایت چارواکي همدارنګه او د شنبه په ورځ د هغه قاچاقبرانو د نیولو خبره هم کوي چې وایي دیارلس ماشومان پاکستان ته قاچاق کول. دوی وایي دغه ماشومان ژغورل دي چې د قاچاقبر لخوا ګاونډي هیواد پاکستان ته وړل کېدل. په ورته وخت کې د دغه ولایت د حج او اوقافو ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ماشومان لپاره زیات شمیر د اسلامي زده کړو مرکزونه شته او خلک باید خپل ماشومان بهر ته د زده کړو لپاره وانستئ، ځکه چې ډیر کله د دوی په وینا قاچاقبر له کورنیو څخه د زده کړو په نوم ماشومان بیلوي او د غزنی د امنیتي چارواکو په وینا بیا ترې په بریدونو کې کار اخلي. دوستانو، په دې اړه یو رپورټ زموږ په راتلونکو خبرونو کې لایده مباسي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا ولسی جرګه یو شمېر غړي وایي افغان حکومت کې د سرپرستۍ د لړۍ دوام یوازې افغانان نه بلکې بهرنیان هم اندېښمن کړي. دوی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې دغه شان د سرپرستۍ د لړۍ د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر له لوري د شپږ میاشتو وخت غوښتل هم بې ځایه وبل. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي په افغان حکومت کې د سرپرستۍ او د لړۍ دوام حکومتولي کمزوري کړي او د حکومت او ولس ترمنځ باور ته هم زیان رسولی. د جرګې غړي نادر شاه بهر د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې له زیات ټینګار سره سره حکومت د سرپرستۍ لړۍ ختمه نه کړه، اوس دې مسلې بهرنیان هم اندېښمن کړي دي.
حتی خارجي ها از این ناحیه خوب نگران شده و
حتی بهرنیان د دې موضوع په اړه اندېښمن شوي او خپل جدي سپارښتنې لري. د ملي یووالي حکومت دومره کمزوره ده او یا هم په اختلافاتو کې راګرځي چې نشي کولای د کابینې یو وزیر معرفي کړي، کوم موضوع چې ولسمشر یې په اړه بشپړ اختیار لري.
در صلاحیت رئیس جمهور است.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن له رسنیو سره په خبرو کې د سرپرستۍ او دوام د افغان حکومت یو کمزوري بللې ده. د ښاغلي ملبن په خبره په افغانستان کې ډیر وړ خلک شته چې باید په خالي پوستونو کې وګمارل شي، خو د سرپرستانو موجودیت به ستونزې نورې هم ډېرې کړي. هم غوښتل چې په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفیر د اندېښنو په اړه د ارک مڼې نظر هم ولرو، خو د ولسمشر د ویاند دفتر سرپرست په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. تر دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی یوې مطبوعاتي ناستې ته په خبرو کې ویلي ول چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به د سرپرستۍ لړۍ ختمه کړي، خو د ولسی جرګې غړی نادر شاه بهر وایي ډاډه نه دی چې ولسمشر دی بیا هم پر خپل ژمنې وفا وکړي. دا مهال د افغان حکومت یوولس وزارتونه، یو شمېر ولایتونه او مهمې حکومتي ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کېږي، چې په دې وروستیو کې یو شمېر وزارتونو ته د ولسمشر لخوا نوي سرپرستان هم معرفي شوي دي. دا چې د حکومت مشران ولې نشي کولای د هغو ادارو لپاره چې چارې د سرپرستانو لولوري اداره کېږي وړ کسان وګماري، د ولسی جرګې غړی عبیدالله بارکزی په اړه وایي:
څنګه غواړو د اساسي قانون پر ستنې باندې چې خپل رئیس جمهور او رئیس اجرائیه فرض دي د بل بچا څخه به څنګه سړی وکړي؟ یعنې د اساسي قانون پر بنا تر یوه میاشت یوه ورځ زیاته سرپرستي در سره کفر دی، ګناه نه بلکې کفر دی. ته وینې چې دا د کال پر کېږي د بعضې وزیرانو چې د بعضې مستعطو په خاطر، یعنې دا زموږ حکومت د قانون تابع نه، د مستعطو تابع دی، د ولس حق سخت ظلم شوی دی.
د ښاغلي بارکزي په خبره د سرپرستانو له لوري د مهمو ادارو د چارو مخ ته وړل په حقیقت کې له ولس سره لوی ظلم دی، نو څومره چې ژر امکان لري باید په دې اړه تصمیم ونیول شي.
دا ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې په هیواد کې امنیتي وضعیت د خرابېدو خواته روان دی. دوی وایي د افغانستان دښمنان په دې هڅه کې دي چې په دې هیواد کې اختلافات او یو لوی ناورین رامنځته کړي. په دې موضوع به د واصل وصال رسولې رپورټ وارو.
د افغانستان ولسی جرګه په دغه هیواد کې روان وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي، ټینګار کوي چې په هیواد کې د یو لوی او خطرناک نورین لپاره هڅې روانې دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو تر اندېښنو وروسته وویل چې د افغانستان دښمنان غواړي په دې نورین سره په دغه هیواد کې د ستونزو لمن پراخه کړي.
دښمنای افغانستان از هر رای ممکن سعی و تلاش
دوی د افغانستان دښمنان له هر ممکن لارې هڅه کوي چې اختلافونو ته لمن ووهي او زموږ سیاسي یووالی زیانمن کړي او داسې یو خطرناک ناورین رامنځته کړي چې مدیریت یې د خلکو حکومت له حوصلې بهر وي او موږ هیله کوو چې پولیس مشر او د حکومت مشرتابه دې برخې ته جدي پام واړوي. خو ښاغلی ابراهیمي په څرګند ډول دا ونویل چې دا کسان څوک دي او ولې په افغانستان کې دا د خطرناک ناورین د رامنځته کولو هڅې کوي. یو شمیر وکیلان بیا ټینګار کوي چې ځینې کړۍ په نظام کې دننه او بهر د ایران، پاکستان او یو شمیر نورو ګاونډیو هیوادونو په اشاره قومي او شبنیو مسایلو ته لمن وهي او په دې توګه د ملي وحدت د حکومت د راپرځولو هڅې کوي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون همایون دا وکړه چې ارګ هم د فیسبوکي پاڼو له لارې قومي او شبنیو مسایلو ته لمن وهي. دا لومړی ځل نه ده چې په افغانستان کې د یو لوی ناورین د رامنځته کېدلو خبره کیږي، بلکې تر دې مخکې یو شمیر مدني فعالانو، قومي او سیاسي مشرانو هم په دې اړه خبرداری ورکړی او له حکومت نه د جدي اقداماتو غوښتنه کړې وه. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د امنیتي ستونزو د هواري او د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې هڅې روانې دي او یو شمیر کارونه هم شوي. د افغان ولسمشر د ویان رسیال نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې څلور کلن پلان جوړ شوی او د وروستي کېدو په حال کې دی. د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې یو سراسري طرحه چمتو شوې پرته له دې چې موږ له ترهګرۍ سره مخ یو. د لویو ښارونو په ځانګړي ډول د کابل امنیت په لومړیتوب کې دی. په ټول افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې څلور کلنه طرحه تقریبا وروستۍ شوې او په نږدې راتلونکي کې به پلی شي.
در مبارزه علیه تروریسم تقریبا نهایی شده.
کاسه هم خغلی آزاد د دغه طرحی پاړه ډیر سو نه ویل، خو ویل چې ولسمشر خلکو سره په مشوره هڅه کوي چې په افغانستان کې روانو ستونزو ته د حل لارې عمومي. د پداسیال کې د چې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي د ملي وحدت د ټینګښت او سیاسي والی په نوم یو مصوبه تصویب او حکومت ته استول شوی چې پلي کېدل به د سیاسي ناورین په مدیریت او د ملي وحدت په ټینګښت کې اغیزمن تمام شي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو مخکې مو د ولسي جرګې د هغه اندېښنو په اړه رپورټ درلود چې په افغان حکومت کې د سرپرستۍ د لړۍ د دوام په اړه څرګندې کړې وي. په کابل کې زموږ همکار یو شمیر کابل خاریانم پر دې موضوع پوښتلی دي چې دوی د هغه ادارو په اړه څه فکر کوي چې لایم چارې د سرپرستانو لخوا سنبالېږي.
غلام سخی دغه لرو چې د وزیران کار نه کوي نو چې کار دی وکړي چې ملک دی وزي ته ورسي، چې کار به کینی یو وزیران هم بیغم ناسي. رسمي شوی استا څه خبره چې دو رسمي نه دي، اغه چې هغه سم موقتی غونډه ناسي ورغله وزیران نه دي ټاکلي. دا چې و ټاکنه ملک به جوړ شي، کور کې څه خلک نه کوي، خو شکر کې خلک نه چاله کور کې جوړ شي. چې وزیران یو کار به سي وګرځي چې کار وشي. دا سرپرستی دی او دا د درې کال پورې شو نه درک نه لګي. تون دي دغه دي چې دا خګوري چې کاروبار نشته بل نشته کم بوجی دو تورکی کار نه کوي. سمخی وڑی نه شي غریبانان په کار شي د غلطه ټول سرګردان او نه حاله ګرځي. بس
نو مه هواد دی وړو دغه نو وړو سرپرست وزیران څه کوي؟ دا صحیح دغه پاخه وزیران دی راولي کېده نه یو چې کار راته وږي څه نه دي مصرف کړي. ټول ټول ولسته پته ده، ټول د افغانستان ولسته معلومه ده. دا خلک دي لري شي پوښل مونږ نه وړو چې دا پاتې شي. مزه تاوان دا ټول تاوان بوجي بودیجه موږ مصرف کړي روز مصرف کینو به ولر پیدا شي. دا خلک پوښي چې دوی دا مصرف کړي دي، دا ځای منه پیسې مصرف کړي دي، دا منه نه دي مصرف کړي. مونږ دا کراشي ونه نه مونږ دې خبرو پوښيږو پوښلې. او
ازمانم ظاهر الله ہے بالکل مشکلات خلط ډیر زیات پیدا کړي. حکومت نم غوښتنه دا چې زب تر زره دا وزیران بالکل بدل کړي، خپل مطلب نوی وزیران معرفي کړي پارلمان ته اور ہے تلاسا کو مطلب دا سرپرستان بیخی ختم کر دا مشکلات پیدا کړي. بیخی څوک بس مطلب نه سم کار نه کپوش او حکومت هم مطلب بیخی بچ جدی ونی سی خبرو مطلب خیار څه بس پټا بولار دي خ کار نه درکې یا سرپرست مطلب څوک پښتنه نه درکې. دا ول کار بیخی هیڅ پد نه لګی چې مطلب نه.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په ترکیه کې نن د رژیم پر ضد د ناکامې کودتا لومړی کلیز لمانځل کیږي. په ترکیه کې تیر کال د جولای په 15مه د حکومت پر ضد د کودتا هڅه وشوه چې تر لنډ وخت وروسته ناکامه شوه. فرشته جلالزئی په دې موضوع رپورټ لري.
د ترکیه حکومت اعلان کړی چې هر کال به په دغه هیواد کې د جولای 15مه د دیموکراسۍ او اتحاد ملي ورځ لمانځل کیږي. د ترکیه پلازمینه انقره او د هغه هیواد په بلوی ښار استانبول کې نن د هغو کسانو شمیر چې د اتحاد په مارچ کې ګډون وکړ شای زرګونو ته رسېدلی و. اسوسییټډ پرس وایي د ترکیه په پارلمان او د استانبول پر مشهور پله باندې ویناوې هم د نننیو مراسمو برخه وې. په ترکیه کې یو شمیر پوځیانو تېر کال د هغه هیواد د ولسمشر رجب طیب غند حکومت د پرزغولو هڅه وکړه. کودتاچانو ټانکونه، جنگي الوتکې او حتی هلیکوپټر له ځان سره درلودل. د ترکیې د پارلمان پر ودانۍ یو ځینو روسیمو بمونه وغورځول، خو دغه هڅه یې تر څو ساعتونو وروسته ناکامه شوه. د کودتا پر مهال د ترکیې ولسمشر پر سوشل میډیا له ټولو ترکانو غږ وکړ چې لاره او سړکونو ته وزي او د کودتاچانو مخنیوی یې وکړي. زرګونو ترکان پرته له دې چې د ګرځبندی د اعلان ته پام وکړي لاره او سرکونو ته راووتل او د کودتاچیانو پر وړاندې مقاومت وکړ. په دې ترڅ کې لږ تر لږه 2500 ترکان ووژل سو او تر 2000 زیات ترکان زخمیان سو. لږ تر لږه 50 کودتاچیان هم په دې شپه ووژل شو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ادعا کړې چې په امریکا کې د میش پیژندل سوي شخصیت فتح الله ګولین پلویانو په دې کودتا کې لاس درلود، خو ګولین دغه ادعا رد کړې ده. د فرانس پرس خبري اژانس په حواله فتح الله ګولین د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې دا تورونه بې اساسه او د هغه د بدنامولو سیاسي هڅه دي. هغه دا چې اردوغان خپل سیاسي مخالفت ځپي واغندله. د کودتا تر ناکامۍ هڅې وروسته په ترکیه کې د اردوغان حکومت لږ تر لږه 50,000 کسان ونیول او تر 100,000 زیات دولتي مامورین له دندو لرې شول. اردوغان هم دراز د روان کال د اپریل په 14مه د ټول پښتنې له لارې د ولسمشر په توګه خپل صلاحیتونه زیات کړل. د فرانس پرس خبري اژانس په حواله په ترکیه کې د اعلان شوي بیړني وضعیت له امله چې تقریبا یو کال راهیسې پر ځای دی، په یوه نوي فرمان کې چې د نن ورځې تر مراسمو څو ساعته مخکې اعلان شو، لږ تر لږه 1,503 عسکر، پولیس او نور حکومتي مامورین له دندو لرې شول. په دې اړه په فرمان کې راغلي چې هغه کسان یې په نقشه کړي چې له تروریستي سازمانونو یا داسې ډلو سره ارتباط درلود چې د ترکیې د ملي امنیت پر ضد یې فعالیت کول.
دوستانو، د ترکیې د ناکامې کودتا یو کال پوره شو. په دې موضوع مو ریپورت واورېده. خو روسیې په یو وار 3 سپوږمکۍ فضا ته استولې. دا چې څنګه اسمت ساروانې تفصیل دراوړي.
روسیه د جمعې په ورځ د جولای په 14مه په یو وار 3 سپوږمکۍ د یوه توغندي په وسیله فضا ته ولېږلې. روسیه په دې کار د هند ریکارډ چې د تیر جون په 28مه یې جوړ کړی وو او په یو وار 1 سپوږمکۍ استولې وې مات کړ. د دغو سپوږمکیو اکثره د اروپایي هیوادونو دي چې غواړي له فضا څخه په لوړ کیفیت یا لوړ رزولوشن د مځکې عکسونه واخلي. د روسیې سایوز 201 توغندی په قزاقستان کې د روسیې له بایکنور فضایي اډې وتوغول شو. د روسیې د فضایي تحقیقاتو فدرالي ادارې روس کازموس وویل د دوی له لوري توغول شوي کوچنۍ سپوږمکۍ د مځکې د څارنې لپاره دي. روس کازموس ندی ویلی چې استول شوی سپوږمکۍ د چا دی، خو ویلی دی چې سپوږمکۍ له توغندي جلا شوی او د مځکې د مدار لور ته د تګ په حال کې دی. د سپیس فاونډیشن د ادارې د 2015 میلادي کال د معلوماتو پر اساس په نړۍ کې د فضایي صنعت ارزښت یا له دې لارې د عایدو اندازه 3.3 میلیارد ډالر ته رسیږي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس مخکې لدی چې دا خبري مجله پای ته ورسو، د افغانستان په اړه یو بل رپورت هم راخلو. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنې له حکومت نه غواړي چې د کارګرانو د تنخواګانې او د لوړولو په برخه کې دي خپلې کړې شمنې عملي کړي. خان محمد سند په دې اړه تفصیل لري.
امکا یا د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي چې که حکومت د کارګرانو د تنخواګانو د لوړولو په برخه کې د دوی غوښتنو ته رسیدنه ونه کړي، مدني حرکتونه به پیل کړي. د دغه ټولنې رئیس معروف قادری د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل که څه هم د افغان کارګرانو د تنخواګانو د لوړولو په برخه کې د ولسمشر حکم صادر شوی، خو تر اوسه عملي شوی نه دی. ښاغلی قادری وایي حکومت باید د کارګرانو ستونزو او د بیکارۍ روان وضعیت ته په کتو سره د دوی تنخواګانې زیاتې کړي.
نظر به بلند رفتن نرخ اجناس باید
د موادو د بی لوړیدو ته په کتو سره د کارکونکو تنخواګانې باید زیاتې شي. مزد باید په سمه توګه وټاکل شي. په دې برخه کې د ولسمشرۍ ماڼۍ حکم روښانه دی او غوښتنه مو دا ده چې دغه مصوبه پلي او تنخواګانې زیاتې شي.
ښاغلی قادری وایي په مارکیټ کې د موادو لوړو بیو ته په کتو سره د هر کارګر میاشتنۍ تنخوا باید 2500 افغانیو ته پورته شي. د ده په خبره اوس د یو کارګر میاشتنۍ تنخواه 15000 افغانۍ ده چې د دوی یوه ستونزه پرې هم نه هواریږي. د افغانستان د کارګرانو ټولنې د معلوماتو له مخې هر کال شاوخوا 400000 ځوانان د کار جوګه کیږي او په کار ده چې لازم حقوق ورته په پام کې ونیول شي. د دغه ټولنې مسؤلین دا هم وایي چې که حکومت د کارګرانو تنخواګانې زیاتې نه کړي د حکومت او کارګرو ترمنځ به واټن زیات او لوی ستونزې به رامنځته کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د کارګرانو د تنخواګانو موضوع به وارزول شي او د مالي امکاناتو په صورت کې به یې په اړه اقدام وشي.
دوستانو په همدې ریپورت سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسوو. بله نیم ساعت خبري مجله به فرشته نگار درته وړاندې.